السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه او همداراز د نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه، خبرونه او همداراز اونیس بحث خپریږي. خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله له 300 زیات کسان مړه او له زرو زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن دا خبر ورکړ. له دې مخکې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې آی او ایم ویلي و چې په دې ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر له 200 اوښتی دی. آی او ایم ویلي و چې دا مرګ ژوبله له پرونۍ سختو بارانونو وروسته د سیلونو د بایدو له کبله پېښه شوې. د آی او ایم د بیړنیو چارو د ادارې یو مسؤول محمد فهیم ساپی وویل چې یوازې په نوي بغلان کې تر سلو ډېر کسان سیلونو وژلي دي او شاوخوا 1.5 زر کورونه یې یا نړولي او یا یې زیانمن کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن په دې اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسیدو په اړه خبرې وشوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، غور، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرستې وشي. د طالبانو حکومت له ملي او نړیوالو بنسټونو هم د سیل ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې. په عین حال کې یو شمېر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمېر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې وراړولي دي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک نه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو د له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیم د بدلون له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارد بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون له سببه راغلي دي. کاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او سمدستي مرستو د رسولو پر اهمیت ټینګار کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سبا د بغلان ولایت په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. په بیان کې د ورښت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرایلو پوز ته خبرداری ورکړی چې د غزې د ترانګې په رفا ښار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انتونیو ګوتریش پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې یوې خبري غونډې ته وویل په رفا کې وضعیت داسې دی لکه د پان پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایی بریدونه روان دي. ګوتریش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ ځمکني عملیات به د ستر بشري ناورین سبب شي او په داسې حال کې چې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي زموږ هڅې به اغېزمنې کړي. ګوتریش ټینګار وکړ چې له 1 میلیون ډیرو خلکو رفاه ته پناه وروړې ده چې نیمایي یې ماشومان دي. او د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوی سیمې روس پلوي چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د برید له کبله په روین کې ښار کې د تیلو یوه زیرمه لګېدلې چې 3 تنه یې وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د دې بیلتون پالي سیمې مشرې ناتالیا پاشچینکو او والي لیونت پاشچینک چې مسکو ټاکلي دي ویلي چې د جمعې د ورځې په وروستیو کې د دې برید له کبله پراخ اور لګېدلی. ازادي راډیو نشي کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې په لوهانسک کې د تیلو پر زیرمو د حملو راپور ورکول کیږي. پاشچینک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل په برید کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم نه استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرېږي. د افغانستان په شمال کې سیلابونه سلګونه کسان وژلي او سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي. په دې عربا یو تفصیلی راپور واوري.
د بل همسایه مې کوټې اوبه وړلې. د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان وروړ. یو هم جومات هلته کندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ.
په دې اړه چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو د یو کارپوه نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
د دې سیلابونو په اړه غبرګونونو ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې، نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو 1000 ورځې پوره شوې.
که څه هم په کور دننه جنگونه درېدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې په هغې کې وژل کېدل، لیکن ډېر مشکلات اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېږي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د سیلابونو موضوع ته، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300 اوښتی دی. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM ویلي چې یوازې په بغلان ولایت کې د دې سیلابونو له کبله له 200 زیات کسان مړه شوي دي. خو تازه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وویل چې د سیلاب د تلفاتو شمیر له 300 اوښتی دی. په بغلان ولایت کې د دې راغلي ناورین په اړه د شپې د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام د نور تفصیل لپاره را سره دی. اکرام صاحب، خبرونه ته خراغ لست، تازه جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له 1000 ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. WFP نن په یو بیان کې چې په ایکسپانه خبر کړي ویلي دي چې د غیر معمولي ورښتونو لامل په 200 کې دا تر ټولو سخت سیلابونه وو. دا خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې پرونی سخت ورښتونو او سیلابونو یوازې په بغلان ولایت کې له 200 ډیر کسان وژلي او له 1500 ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د IOM له قوله لیکلي دي چې د بغلان په بغلاني جدید ولسوالۍ کې یوازې له 100 ډیر کسان مړه شوي دي او 1500 کورونه لږ ویجاړ شوي دي. د بغلان ولایت یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې له بدو دي بدتر نه وي، خو لا هم کوچنی قیامت تجربه کوي. د پولی خمری د څلورمې ناحیې یو اوسیدونکی چې د کورنۍ څو غړي په دغه سیلابونو کې وژل شوي او نوم یې غلام حسین دی، ازادي راډیو ته وویل.
نمیده که من خودم حاضر رو شاهد بودم و یک خانم از برادرم است و یک خانم از بچه کاکایم است. وقتی که سیل از بالا حرکت میکنه در مطابق خانه و از یک سیاسر امرو یک دخترک و 5 تا 3 تا پسر به شهادت میرسانه. خساره مالی و جانی بسیار زیاد در ساحه کارکر نگه قرار دارد. از تخامت بالا یک دو طفل به شهادت رسانده و یک دو طفل دیرم از پایینم به شهادت رسانده.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکو موسی خان بیا وایي چې سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې. د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان وروړ. دا د مال شاوخوا ته دي. یو هم جومات هلته د خدای قندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ. دا د منګه ساحه کې دي او د خدای شارک په ساحه کې تقریبا 2500 روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلې لا ډېر.
د بغلان د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم د تیرې شپې او د تیرې ورځې سیلابونو سخت ځپلې ده.
خرابي در ولسوالۍ نهرین بسیار زیاد خرابي کردن و خانه های مردم تخریب کردن و مواشی مردم سیل بردن و یک تعداد مردم هم سیل بردن. طفلا را هم از خانه از دشت و سیل گیر کردن و د فلو پلوان و د یه بردن.
ټکل سے پیخو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د سیلابونو لامل د وخت زیانونو ورسته شمیرې لاندې شریکی کړي. خو په بغلان کې ځینو سیمایزو سرچینو یو شمېر رسنیو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې سیلابونو 150 کسان وژلي دي. د بغلان تر څنګ تخار هم تیر ورځ نا وخت د سختو سیلابونو شاهد و. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلینو له قوله لیکلي دي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 40 تنو خپل ژوند بایللی دی او لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه چې ده دا ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا باندې سیلابونو په چال، اشکمش، نمک آب او فرخار ولسوالیو کې زیات زیانونه اړولي دي. له هراته بیا راپورونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون درې تنه سیلابونو وژلي دي. په هرات کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ولایت په کشکې کوهنه ولسوالۍ کې سیلابونو زیات زیانونه اړولي دي. تکل صاحب د بدخشان نه بیا سیلابونو یو کس وژلی دی او څو نور کسان ټپیان شوي دي او د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا بل خیال کې ده چې په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهدان دي چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 تر 26 ملي متر پورې ورسیږي. بلې تکل شي
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبریالو چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د درنو سیلونو جزئیات راکول، په دې اړه د تلفاتو جزئیات راکړل. د شپه د بغلان ولایت د مرکز په لخومري ښار اوسیدونکو محمد نبی احمدی چې د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو هم دی په مستقیمه اړیکه سره دی او ولدنه تازه جزئیات پوښتو. احمدی صاحب ډیره زیاته مننه چې د خبرونې ته د ګډون بلنه مو منله. تاسو څه ولیدل په پرون راځئ چې دلته سیلابونه او بارانونه شروع شوي؟
بغلان ہوتا ہے یعنی مرکزی بغلان شہر جدید نوالتے واقعات سے دیر جانا لولا ہے تکل سے مخترم لہات زیاد جانا لولا خلق ہوتا ہے پیسی پکر کے منطقہ نارین ہوتا ہے یا لکھنوی دے بغلان شہر جلال ہوتا ہے بیادر سے اکری دی منطقہ دے بٹول ہے کسی اگر بیادر دن تم سیلا ہو رہا ہوا ان اگر کورنے میں دیر خراب پکر یعنی دیر خلق رک دی تاو سم تکل سے بگر خلق پلٹھنی کی درکہ دے گوری سے انسانان پیدا شتا جسدونا پټول کې شو ګورو ډېر خطرناک سیلاب او ډېر خطرناک د ما په یاد سره چې باران نه وسوي تاسو محترم پټول کې شو ګورو واقع ډېر ځان اړه ده.
احمدی صاحب تاسو دا اوس چې هلته یې او شاوخوا ګوري د مرستې عملیات شروع شوي دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې د عملیات؟
بله صاحب یو کې دا د خارجي موټر راغله تقریبا وګوره چې دغه مسو والا یعنی زیاتره دا راغله نو په ټوله کې چې وګورو نو یو د چا خبره یو شخص بالا راغله تیار راغله ته کې راغله نه په ټوله کې دی کومه کوم راوړي نه چې عجب کومه به دا مسو اڅو کې نه راغله نو ته ما څو کې دې اکرم سار مې رسنی ته نظر شریک په ټوله کې به چې دغه ورکې به ټول لاس پکارتي نو واخه ته مې سره خلک راغلي او بل دغه منځ کو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د څه ورسید په ټول عمر کې دې کوشش کوي چې دې ولې کې پیدا کی را هغه چې له یز غوي په دغه خلک کار روان ده اته ته په وخت ته ولا څه دي خلک نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا ورته په ټول باندې سبا د چې وګورې یو فکر راي یو 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 ته دې ته وایي
احمدی صاحب یوازې د مرستو د مادي مرستو د رسولو خبره نه ده. له دغو خلکو سره چې سیلابونو کورونه ویجاړ کړي دي، د زخمیانو په راایستلو کې، د مړیو په راایستلو کې، د ټپیانو په علاج کې هم د سې د پام وړ مرستې تاسو وینئ؟
بله 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 صاحب زموږ ډیر راځي چې حکومت خپل ځان نه درغولای نو په ټوله کې نور مسونه موږ لکو تاته څه وایي چې حکومت خلاص کړي وو بیا هم خیر مسیر تقریبا دا باید زوګرا شتمن خلک چې دا باید څوک نو په ټوله کې چې ډېر خلک ورغلي موږ منځ ټوله ورغلي یل موږ ځکه خپل لاله په دې معنا چې ما ورته نه وځلار په دې ځوانانو مولي د لاله خلک جاتره یعنی د څه په ګرځي چې وسایل سره تللې یو هغه کیسه وا تکل څه چې موږ تاسو ته نو څه ویل چې خدای راځي یو څه معمولي کار خو رسېان چې دغه مټ کې ته ورچی وګوره
مننه. او یو ورسته پښتنه مخکې لدی چې خدای پامانی در سره وکړو احمدی صاحب، چې دغه سیلابونه تر ټولو نږدې یا تر ټولو لری سیل لتاسو ستاسو له کور نه څومره لری وو؟
تقریبا زور بغلان مرکزی کې سمند خپل خمرې یعنی ولسوالۍ د موږ بیا هغه وګورې چې خپل خمرې کې موږ ځان والو یعنی چې سپا او اسمان کې روان او تور مشکل ته ټول تر تور سپا کې یعنی تکل څه مختره و نو پاز یو کې لږې په پاز یو کې لږ زیاتو نو سلابونه موږ ته کې چې زړه زیات سلاب درا له کوم ته یعنی ونلو لمن نه ته یو کې لږې فاته وخت چې ورلې ګو خلک خراب کړو خپل خمرې فاته نو تکل څه کې کو تکل څه دې رحم نور وسه نور تکل څه وسه باران غوړي شي باران درا وسه
ډېر زیاته مننه احمدی صاحب. تاسو ځان سره پام کوئ یو خپل گاونډیانو ولري نږدې ملګرو او دوستانو ته خبر ورکړي کله چې خبرېږي چې دلته یو سیل را روان دی؟ که تاسو خبرېږي هغو خلکو ته چې نه خبرېږي هغه ته خبر ورکړي چې مخصوصا د کوزنیو سیمو خلک هغوی چې ډېر زیات په زیانګالو سیمو کې اوسېږي هغوی ته باید خبر ورکړي. دا یو اصول دی د مرستې د رسونې چې عام خلک کولای شي. هغو خو مثلا روغتونونه نه لري یا د مرستې لپاره پیسې نه لري، خو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهالو پلانونو ته اړتیا شته. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي طالبان د اقلیمي بدلونونو له کبله ناورینونو ته د رسیدنې په برخه کې د نفوس ټول ځواک په کار واچوي او پر ښځو او نجونو بندیزونه دې لرې کړي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بغلان په ګډون افغانستان کې وروستي سیلابونه چې ډیرای خلک یې وزلي د اقلیم له امله د ناورین پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا روښانه یادونه ده. د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا ده. د افغانستان د بشري او ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ لیکلي چې د اقلیم د بدلون له ناورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوس ځواک په کار واچوي او پر ښځو او نجونو د محدودیتونه لرې کړي. له تیرې وی اونۍ راهیسې په افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو دراوتلو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو او سیاسي جریانونو هم په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو رسولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او د طالبانو مخالفې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندوی بنسټونو او سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ور ودانګي. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زر مرستې ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خپره کړې پکې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زره د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د راایستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. اسلامي امارات به د ټولو ممکنه امکاناتو په کارولو سره د خپل ولس په خدمت کې وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
په افغانستان کې د اوسنیو سیلابونو پر وړاندې غبرګونونو ته مو کتنه کوله. په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو، احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزی سره پوره مفصل خبرې کړې دي او د مرکې په سر کې ترې پوښتلې دي چې له سیلاب ځپلي شخص سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید ترسره شي.
لومړی باید ځان متیقین کړي چې دغه کس چې ده آیا پوهوښ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوښ دی نو سړی باید وګوري، د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدایانه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، ګیاګانې نور شیې نه تخرې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملاتیر برخې ته راغلل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي ده ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې ده که چېرته دی ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک وري بیا دغه شی نه پیښېږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدا رقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښو نه جګ کړي او څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازېنه چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرام ملکزای چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو صحي مرستو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړو وروسته له هغه خپل کورونه پرې خودل چې جګړه سخته شوه او روسي ځواکونو ادعا وکړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن بللی دی. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پرې شدو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پرله پسې ډزو ته دوام ورکړ او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف ته والي اولیه سینه بوف په وینا ویل شوي دي چې لږ تر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی رسیز دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډیرو سیمو کې جګړې روانې دي او د دې تر څنګ تیره شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ماتې کړې او کیف وایي چې د دوی ځواکونو دا برید بیرته شاته تمبولی خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خپره شوي دي. د راپور له مخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډېر ژر نور مرستندویه ځواکونه استولي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د پنجشنبې پر ورځ وویل چې وضعیت خورا کړکېچن دی خو زیاته یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانی شي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا شپږ سرحدي سیمې نیولې دي خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی.
facebook.com/azadiradio
نن د غوې 22مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو زر ورځې پوره شوې. تیر څه باندې 2.5 کاله د افغانستان د معاصر تاریخ یو بې ساری پیر دی. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15مه پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د نجونو او ښځو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړل او داسې یو نظام یې رامنځته کړ چې په پریکړو کې له دوی پرته بل هیڅوک ښکیل نه دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر پوښتلی. ښاغلی همدرد، د مرکې په پیل کې د طالبانو زر ورځنۍ واکمنۍ لنډه ارزوي.
د طالبانو د بیا حاکمیت اټکل وړاندوی نه چانه شوی کولای، نه تیر جمهوریت کولای شولای، نه د منطقې ځینو هیوادونو، نه هم افغان ملت دا فکر کاوه چې ګواکې طالبان بسل پسل قدرت ته رسیږي. ټول دا فکر کاوه چې مشترک حکومت به جوړیږي، موخت حکومت به وي، ټاکنې به وي، طریقې وروسته به کېدل شي، واک 50-50 تقسیمیږي. لیکن داسې ونه شول. اوس چې درې کاله کېږي طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نو که څه هم په کور دننه هغه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې په غوږ کې وژل کېدل او ملک توایفي ختمه شوې ده، لیکن وبل طرف ته ډیر مشکلات، اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي، د خزو د کار او د تعلیم مسله چې د پخپل ځای باندې ده، همدارس د دوی د رسمیت مسله ده، په کور دننه د ټول شموله حکومت مسله ده، او همدارس د قوانینو نو د نشټون مسله ده. نو افغانستان اوس هم په یو بحراني حالت کې زما په نظر باندې چې دا یو وسم دی.
د طالبانو د تیرو څکم اندرې کلونو د واکمنۍ تقریبا ډیر فشار د خځو په کنټرول او اداره باندې و. البته نور کارونه هم شوي خو په حاشیه کې و، مګر د دوی ډیرای فرمانونه د خځو په اړه و. فکر کوي له دې وروسته به هم همدا پالیسی دوام وکړي.
د خزو د کار، د دوی د تعلیم په اړه باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته دي. کوم کسان چې د کابل په کابینه کې دي، ډیری هغه کسان دي چې هغوی د منطقې هیوادونو یا د جهان ځینې هیوادونو لیدلي، او یو څه د خزو په اړه باندې او په مجموع کې د بشر د حقوقو په اړه باندې یو څه واضح دریز لري، لیکن هغه اصلي رهبری او هغه اصلي د پریکړو مرجی چې دغه په قندهار کې یو خاصه کړی د پزنګړې توګه مربوط دی او شخص پورې ده، نو دغه د دې خزو په اړه باندې ډیر جدي ښکاریږي. او کوم فرمانونه چې پتیرو درې کلونو کې صادر کړی دي، دغه حقونه او دغه دغه ازادۍ چې تر ډیره حاله پورې سلب کړی دي. نو زه فکر نه کوم که دغه حالات یا دغه رهبری په راتلونکي کې هم دوام وکړي د ښځو په وضعیت کې به څه بهبود راشي.
په دغه ټولو تیرو زرو ورځو کې په ټوله کې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي؟
په تیرو زرو ورځو کې د بشر د حقونو وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې د خرابۍ طرف ته روان دی. هر ورځ د نړۍ د مختلفو برخو نه د زورونو، د محدودیتونو، د بندیزونو خبرونه رارسیږي. نو که دغه حالت او دغه فکر او دغه حاکمیت دوام وکړي او دوی په خپلو دغه افکارو او دغه اعمالو کې تغییر را نه ولي، نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا وضعیت نور هم پسې خراب شي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبرېږي. اوریدو ته راسره اوسئ. خدا شیبه خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د تلفاتو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او لزرو زیات کورونه ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ارقام وړاندې کړل. له دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په دې ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر 200 دی. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړې استازي رینا امیده بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې طالبان د ټولو افغانانو له ځواک نه استفاده وکړي او پر ښځو او نجونو دي له ځپونکو محدودیتونو لاس واخلي. همداراز د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلونونو له کبله راغلي دي. په عین حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن په ارګ کې بیړنۍ غونډه وکړه او د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسیدو په اړه خبرې پکې وشوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د روښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې د طالبانو وویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د راوتلو امکانات شته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې د غزې د ترانګې پر رفح ښار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انټونیو ګوتریش یوې خبري غونډې ته ویلي چې پر رفح کې وضعیت داسې دی لکه د پاند پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزې په جنوبي برخه کې هوایي بریدونه روان دي. او د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوي سیمې روس پلوي چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د برید له کبله په روین کې ښار کې د تیلو یوه زیرمه لګېدلې ده چې درې تنه یې وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې بېلتون پالې سیمې چارواکو ویلي چې د جمعې ورځې په وروستیو کې د دې برید له کبله پراخ اور لګېدلی. ازادي راډیو نشي کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وای د بدیل کښت نه تر لاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
موږ کوکنار یا بند د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخوانی وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت بندولو طریقه کې به ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته چا سوې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کوو، ما سره بل رقم کوو، دومره احساساتي شوم چې چا سوې مې دماغ کار نه کوو، بس هغه نه زه په تاریا کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې کریم په موټر کې ل خپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډي یي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړی دا به په ډرامه کې واورو.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته چلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کېږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی، په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب شوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ شوی دی. د فراه ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د جدوه ولسوالیو ناراضه بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې، سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراضه بزګر سیف الدین وایي چې د طالبان حکومت خپل وعده نه دی عملي کړی.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تیر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفره نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر محیدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو، اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دا یو پلا په استرا 15% کمول دا خو هم د دیقان د پاره خنه دی، پدې چې پل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل پلار و جوړ کې امکانات په لاس ورکړي، هم ځکه دوی نه دی چې په تلا د دوی تکافو د ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین تا کوئی
تا شی غالی چه ما موتاد که یا پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شای دایی چه پا یو دودی سرای موتاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادی راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واوری دا
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نا
نور زمونگ اندیوالی و لارا
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ شوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت یې بند کړی دی او اوس دا دی تقریبا دوه کاله تیر شول چې بند کړی دی، اراده درسته ده، ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی. د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاوو لکهاوو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روږ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود دې چې امکانات یې لږ و په تناسب د جمهوریت وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړل. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو دریشتو کلونو تجربې ته په کتو د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخې خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نیوه مده کې هم چې دوی قدرت باندې وو وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشي مواد او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی زکم لا تر کاوه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوې، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمینه برابر کړي؟
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو درویشت کاله خو نه خو شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلوده او طالبان پاور سرو کې د شپې به راتلل، هلته خلکو سره به پټ و یا اوسېدل. په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وله، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالي ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل بدیل کی او که دولت هم کم پروگرامونه ده معیشت بدیل تطبیقول و طالبان رو داغی مخنیه گوه که چون دولت امنیتی ستونزی پیدا کوله خو اوس چه خبره بل شکل شویده نو اوس بودی دیشی چی ده کلی خلکو آقا چی پا کوکنار و کشت بانی متکی و دا پا چه پیمانه دی یعنی چه تعداد دی او چه قسم اکسل عمل بوخی طالبان با مقابل که ده دی پیش بینی مشکل کار دی اما من مطالعات پا آقا وقت کم داو او اوسم زما درک داده چی یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دی لوی ځمکه لري هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي یعنی په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه خو خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري دوه کاله تیر شولو مختلف بدیلونه شته دي چې کري خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري آغا چه کوکنار بکرل گزاره که دل آوز چه بل هر شه ده کوکنار پزایو کری آغا سی گزاره نکیگی نو دقی خلکو ده پاره ده معیشت بدیل دیر ضروری ده اول سر نه ضروری و باید طالبانو ده سر نه پده فکر کرده و ده بدیل پا فکر کشه و نریوال سر پده اکلا بحث کرده و ده آغوی کومکی جلب کرده و
یو برداشت دادی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده
که طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت د بندولو پاکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي او دا خو حق دی چون ثابته کړې ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی په دې عکله طالبان ترې غوښتنه کوي دا برحق ده اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري د کومکونو د جلبولو بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده او باید د دې نه استفاده وکړي
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی
آیا پوهېدلاست آیا پوهېدله چې نشه کول په نارینهو او ښځینهو کې د شنډتوب سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ شو
بدن کې یو عصبي سیستم دی د خودکار عصبي سیستم په نامه چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو په خوند کې په لذت کې په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی کله چې نشه مواد یو کس استعمالی نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نیسی نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتوب سبب کېږي بل غټ عملي دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي اندوکراین سیستم د اندوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خدوات موجود دی مثلا پروستار غده ده با ټولین غده ده په خزو کې مختلف غدوات دی په نارینه کې مختلف جنسي غدوات دی چاغوی د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندو عملو د ساتلو لپاره د غدوات مختلف مواد افرازی هغه هم په نارینه کې او هم په خزینه کې د نشئی مواد مستقیما پا جنسی غدواتو بانه تاثیر کهی او دو دوی دو ترشوهات یا دوی چی کم افراز لری دا غوی دو کمبود سبب کهی دیده دقا وجه نا دا شنتوب باعث کهی
آیا پوهیده لست؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی غیرت تر نشې مخکې د ګلدوزي او رنګمالی استاد او د ښوونځي په درسونو کې هم تکړه و، خو کله چې معتاد سو ښوونځی ځینې پاته سو او چا کار هم نه ورکاوه. دی زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې و، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم او ګلدوزي کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغې کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې و، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم 55 کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښته چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورازه په چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترې نه پاتې شي. بس بیا نهم سن کې هلکانو سره د درې انډیوالانو هغې به دا چرس مرس وهل، همدې سره په چرسو راغلم. بس هماغه چرسو نه تعلیم پاتې شو، نور کسب و کار ته مې بیا لاس واچو چې وزګار شوم. رنګ مالی مې کول، درې کاله مې چرسو وهل. بیا چې کور کې پلار مور پکارېدل، ما ته چې ته چرس وهې پلار ویلې. بس نور ورونو سره مې یو رقم چلن کوو، ما سره بل رقم کوو. دومره احساساتي شوم چې چرسو کې مې دماغو کار نه کوو. بس هماغه نه زه په تاریاکم بیا راغلم. خوړل مې نه، ځکه زما په معده بد اغېزه کوله، په سیخ به مې دودي وهل. داسې دوه کاله و اته میاشته مې ووهل. اخر چې بچیانو کور مشکلات زیاتېده، نو داسې ووایه چې شپږ پنځه کاله مې بیا چرس وهلي، یو نیم کال دوه کاله داسې تاریاک وهلي. دا خلک چې ما لیدل، نو هغې نه ما تجربه واخیسته چې زه بچیدارم بیا ډېر خرابېږم. زیاتي مې دا څلور میاشتې کېږي چې پرې مې خود، کله مې چې پرې خود زما په ملا او خپه باندې ډېر فشار راوړو. بس ورونو ویلې چې تا د کور مشکلات موږ حلو، نو تا به موږ ویښو، بستر به دې کړو. چرسو کې به مې احساساتي کېدم، په دماغو به مې فشار راته او په تاریاکو کې به مې وجود نرم و. چې کله به تاریاک نه و، زړه تنګي به مې وه، دکان به مې بنده و، وتلم بار ملګرو سره. بس دوه لکه روپۍ مې چې کله وخوړلې له ملګرو دوستانو سره، هماغه چې نشه مې کوله، بس بال هغه اکمې روپۍ چې وې هغه ما ملګرو سره وخوړلې. بس میوه به مې وړله، ښه به خوشحاله ورانه. بس چې کله میوه څه نه مې نه وړه، بس بال هغه به ما ته ویلې موږ نه لرې زودا ده. بال هغه زه معتاد وم. بس خپلو خپلوانو رانه په چرسو کې لږ ځان ګوشه کوو. چې کله په تاریاکو راغلم، کور راباندې خبر شو، مشکلات مې بیخي زیات شو. بس خپلو مو ویلې چې دا یو معتاد د پوډري ده، دا د دوستي سړی نه ده، ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی، ځکه چې ما بد عمل کوو. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو که نشه به وم که خمار به وم، نو یو وار یو شی به مې کوو، خو داسې سوچ به مې کوو چې دا مې خپل کور والا دي، چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي، مشکلات ورته ورسېږي، ځکه بېرته زما غاړې ته راځي. بس ترخه خاطره دا ده چې ما نه تعلیم پاتې شو په اوله برخه کې، ځکه شوق زیات و او ذهن مې هم صحیح و، تکړه وم، درېم نمره وم. ډېر مې وژړل، خپه شلم چې ما نه تعلیم هلته پاتې شو. که مو نشه نه کولی، اوس به مو ژوند مثبت روان، یا به ډاکټر وم، یا به انجینر وم، یا به ادبیاتو نه خلاص وم. بس دغه په درې رشتو سره مې ډېره علاقه وه.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بېزاره دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرو کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور دریه کوشنیانی دا دریه سره دی نروزنی لامل یختنی وغلو ملسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پر شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي، خو څنګ ته ناس یو سړی کریم له سګریټ څکولو څخه منع کوي او له دې عمله د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه به څه وي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټ لانډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا ته له خوان نه څه خبرې؟
دا د وګوره دستي وټوخوله، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګریټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپل نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاذ د سواریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ مس کوه.
خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه په سمه دي پوهم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې سیګریټ څکولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدي خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوي بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما اچوه.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا د لاړم، یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
ساعته مشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. دله ته ودرېږه، یوه لاړۍ خو راغله، همدا لاړۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ د مینې سپېره شي. موټر کې سپور سیګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروان هم ایسته د موټر نه کته کړم.
د سیګریټ نوم دې یاد کړه، دا ماته سمدلاسه ټوخی راغی.
بس اوس پینګیرتوب دی بابا.
ځوانه څه کوې جیبته دې لاس کړه لکه چې سیګریټ راباسې؟ څنګه
بېغم اوسه، سیګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبه، تر دې وروسته به په موټر کې سیګریټ نه څکوم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
زنه پېم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه بلخ تاسو د سیاست اجتماع کړ دا خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم رسې سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کول چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.